ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گران اوردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے او نن دا زیارت روز کال دو زرا سوار لسم دا مارچ دا میاش دے شپگ منیٹا دا او بخشو دے پا پاکستان کے دا سہر شپگ بجے پا افغانستان کے دی دا سہر پنزنی میں او دل دا پا واشنگٹن ڈی سی کے دا مارچ پنز منیٹا دا او دا ماس خوطن ات بجے دی دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو پا دی نیم ساتا خبری خپروانا کے در تل دا محوش جلیل ہر کلی وائم آرون بے ساسو پامرا گرزوم دا اس وقت دا تازو خبرون سر تکو تا امکان دی چنن وزیر اعظم ہاؤس کے دا حکومتی او طالبان و مذاکراتی کمیٹے غڑی وزیر اعظم شریف سروینی تیر روز د دغه غړو غونډه رستو ویل شی و چې اوس د فیصلو وخت دی د خیبر پختونخوا حکومت صوبای اسمبلی کې موجود ټولو پارلیمانی مشرانو غونډه نن را بللې ده چې مرکز نه د صوبې حقوقونو غوښتنو لپاره تګلارې جوړ کړي صوبای مشر وزیر سراج الحق وای
کم حقوق دی په مرکز باندې هغه کې خصوصي ډول د ویژن فالس منافده زموږ د ګیس منافده زموږ د اوبو استعمال چې کېږي دا یې سمایږي زموږ د وخبر په خپل خاطر نور کړی کېږي نو په هغه باندې به هغوی ته بریفینګ ورکړو
د امریکا خارجه وزیر جان کیری غکړې باید روس او یوکرین د شخړې هوارې لپاره یو بل سر نیخ پنی غوینی د دفاع وزیر چک هیګل وای دا وخت دی چې د یوکرین تحفظ او خودمختاری کې مرسته وکړو
This is a time for wise and steady and firm leadership. And it's a time for all of us to stand with the Ukrainian people in support of their territorial integrity and their sovereignty. And we are doing that.
قدر منوردن کو مونږ سره اوسه په دې نیم ساته خبری خبرونه کې به یو شمې ریپورټونه وړاندې کوم کوم به تاسو پام را ګرځو د خبرونو تفصیل ته امکان دی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف امن خبرو ترلاسه لپاره ټاکل شوی حکومتي او طالبانو کمیټه غړو ته نن وزیر اعظم هاوس کې بلنه ورکړي چې د امن خبرو ترلاسه پروسه مخ په وړاندې بوتلو لپاره کومه موافقه ترلاسه کړي دین وړاندې تیر ورځ په پاکستان کې د تندرو یاغي طالبانو او حکومت ترمنځ د روغې جوړې لپاره د ټاکل شوو کمیټو غونډه کې د اوربند پیلان د اطمینان څرګندونه شوې او ویل شوې د خبرو اترو لومړی پړاو په کامیابۍ سره سرته رسیدلې او دویم پړاو د زیات موثره کولو لپاره به یو غوره تګلاره مخې ته راوړل کېږي د مذاکراتو په اخر کې په جاري شوې اعلامیه کې ویل شوې په دغه خبرو اترو کې د طالبانو لخوا د ډزبندۍ او د امنیتي ځواکونو لخوا د هغوی په ضد د کاروایۍ ودرولو ستاینه شوې او دا د امن په لور یو مهم ګام ګرځول شوې د خیبر پختونخوا حکومت د مرکز نه خپل حق غستو لپاره په خیبر پختونخوا اسمبلی کې موجود د ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو یو مهمه غونډه نن رابلل ده چې پکې به مرکزی حکومت نه د صوبې حقونه غستو لپاره ستراتیژي جوړولی شي دا غونډه به د ایالت ستر وزیر سراج الحق په مشرۍ کې نن د ورځې یولس بجې کېږي چې پکې به د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر سردار مهتاب احمد خان عباسي د عوامي نېشنل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان د جمعیت الاسلام مولانا لطف الرحمن د قامی وطن پارټۍ سکندر شیرپا او د عوامي جمهوریت اتحاد شاهرام ترقی ګډون کوي د امریکې خارجه سیکرټر جان کیری پر روس او یوکرین غږ کړی چې یو بل سره نیخ پنیغه خبرې وکړي هغه کیری او د برتانیې خارجه سیکرټر ویلیم هیک د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف او د یوکرین موقتی وزیر سره جدا ملاقاتونه وروسته هغه کیری ویلي چې روانونه په اخر کې به مهمه خبره ترې کیږي د امریکې یو استاد ایران ته د شروع په ورځ ویلي چې دوی د بندیزونو نه په زیاته توګه ازادي هغه صورت کې اغستی شي چې دوی دا شکونه لري کړي چې د اټومي وسله جوړولو په لړ کې کار کوي خو تهران ویلي دي چې د نیوکلیایي وسلې جوړولو تورونه پې بې بنیاد دي استاد جوزف میکمانوس د اټومي انرژي نړیواله ایجنسۍ غړي هیوادونو بورډ ته ویلي دي چې تهران نه د بندیزونو په مکمله توګه لرې کولو لپاره به دا ثابتول وي چې دوی د اټومي وسلې جوړولو په لړ کې کار نه کوي سعودی عرب بحرین او متحده عرب امارات ویل دي چې دوی د قطر نه خپل سفیران واپس راغوښتي دي او په قطر الزام لګولی چې د دوی کورنۍ معاملاتو کې لاسوهنه کوي او قطر د ګلف کوپریشن کونسل امنیتي معاهدي باندې عمل کولو کې ناکامه شوی دی د شروع په ورځ یوې ګډې بیانیې کې دریمو هیوادونو ویل دي چې د قطر د معاهده درې میاشتې وړاندې لاسلیک کړې وه خو په دې لړ کې هیڅ مهم ګامونه نه دي اخیستي د سویلي سودان حکومت ویلي دي چې په سرخار کې د پوست په یو مرکز شوي جګړې کې 15 پوځیان مجل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. د حکومت یو بیان ویلي دي چې د شروع په ورځ د جوبا ښار په مضافاتو کې ګیاډا پوځي مرکز باندې شوي نښتو تعلق د حکومتي او یاغي ځواکونو ترمنځ د روانې شخړې سره نه دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اردنکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو نیم سات خبری خبرونه لا جاری ده. څنګه چې تاسو خبرونو کې هم وردل چې امکان دی چې نن وزیر اعظم هاوس کې د حکومتي او طالبانو مذاکراتي کمیټې غړي وزیر اعظم شریف سره وویني او 13 روز د دغه غړي د دغه غړو غونډې وروسته ویل شوی چې اوس د فیصلو وخت دی. دا په داسې حال کې چې پرون د کورمې هنګو ترمنځ سیمې کې د اف سي ځواکونو یو کانوای باندې برید شوی و چې پکې شپږ د اف سي ځواکونو وژل شوي وو او د دې برید پړه انصار المجاهدین نومې ډلې په خپل سره اغستې وه. نور حال پہ د وایس آف امریکا رپورټ کې زموږ همکار نصیر احمد کاکړ وړاندې کوي.
په کورمه ایجنسی کې یو فوجي قافله باندې له حمله ورسته چې پکې شپږ عسكر ووژل سو. پاکستانی حکومت او د طالبانو استازو وویل د دوی ترمنځ د سولې رواني خبري فیصله کون پړاو ته رسیدلی. حکومتي استازي عرفان صدیقي وویل د سولې پروسه مخ په وړاندې بيولو لپاره د دواړو خو مرکچانو لپاره د غټو پریکړو کولو وخت راغلی. د د پوینا د مذاکراتو بل پړاو به د دې مقصد لپاره د مرکچانو نومول وی.
ایک مرحلہ تھا جس میں رابطہ کاری کی ضرورت ہے. اب جو مرحلہ ہے وہ آ گیا ہے فیصلہ سازی کا. اب فیصلے بڑے بڑے امور کے کرنے ہیں. تو بڑے بڑے امور میں کیا مولانا اس پوزیشن میں ہوں گے کہ فیصلے صادر کر سکیں؟
ہاں بھائی لمڑے پڑاؤ د تماسونو جوڑولو او رابطو قبولو اس خبری د فیصلے و پڑاؤ ترا رسیدلی. د بل پړاو په مذاکراتو کې به توجه په دې وی چې آیا مولانا سمیع الحق په غټو مسلو د فیصلې اختیار لري یا بیا حکومتي مرکچیان هم دومره توان لري چې دا ډول وکړي. د طالبانو استاذ مولانا سمیع الحق وایي هغه غواړي چې حکومتي کمیټې کې وزیر اعظم میاں نواز شریف او نور اعلی چرواکي هم شامل کړل شي.
جو بھی مقتدر قوتیں ہیں وزیر اعظم بھی ہے فوج بھی ہے ایجنسیاں بھی ہیں وزارت داخلہ بھی ہے یہ ساری ذمہ داری ان سب کی ہے.
هغه وای هر هغه څوک چې د فیصلې کولو حیثیت ولري وزیر اعظم د فوج مشر استخباراتي ادارې داخله وزارت په دې چې دا هغه ادارې دي څوک چې د فیصلو کولو توان لري. خو سیاسي څېړونکی حسن عسکری رضوی وای دا به اعلی رتبه سیاسي یا فوجي مشرتابه لپاره غوره نه وي چې له وسلوالو سره مخامخ کښینی.
دی ریزن وای طالبان ار گیونگ دیز کائنڈ اف پروپوزلز is first to demonstrate their importance and secondly to make sure
هغه وای د طالبانو له خوا د دا ډول وړاندیزونو علت لومړی خو د ځان اهمیت ښکاره کول دي او دویم دا چې په راتلونکو دریو څلورو میاشتو کې پوجي عملیات نه کېدل هم یقیني کول دي. هغه وویل چې د په ګمان پوج به براه راست له دوی سره خبرې ونه کړي. د مولانا سمیع الحق تر کور د باندې مطبوعاتو سره د خبرو په وخت حکومتي مرکچی عرفان صدیقی په طالبانو ژغ کړی چې د اوسنی وسلوال بریدونو غندنه دی وکړي چې پکې تر 150 زیات عسكر وژل شوی دی.
ګران اردنکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو نیم ساتا خبری خبرونه لا جاری ده. موږ سره اوسه د خیبر پختونخوا حکومت د مرکز نه خپل حق غستو لپاره په خیبر پختونخوا اسمبلی کې موجود د ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو یو مهمه غونډه نن رابلل ده چې پکې به مرکزی حکومت نه د صوبي حقونه غستو لپاره ستراتیژي جوړول شي. نور حال پہ د سیمه نه د ډیو ریډیو خبر اسلام الدین ساجد په دې رپورټ کې اورو.
دا غونډه به د ایالت ستر وزیر چې د خزانه وزیر هم دی سراج الحق په مشرۍ کې نن د ورځې 11 بجې په سیول سیکریټ کې کیږي، چې په کې به په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر سردار مهتاب احمد خان عباسی، د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک، د اطلاعاتو وزیر شاه پرمان، د جمعیت علماء اسلام مولانا لطف الرحمان، د قومي وطن پالټۍ سکندر شیرپاو، د پیپلز ګوند محمد علي شاه او د عوامي جمهوري اتحاد شهرام ترکی ګډون کوي. د دې غونډې حقله د ایالت ستر وزیر سراج الحق ډیو ریډیو ته وایي،
د خیبر پښتونخوا د عوامو کم حقوق دی په مرکز باندې، هغه کې خصوصي طور د بجلی فعالیت منافعه ده، زموږ د ګیس منافعه ده، زموږ د اوبو استعمال چې کیږي دا یې سمایي ده، زموږ د وطن او خیبر پښتونخوا ته نور کړی کیږي. نو په هغه باندې به هغوی ته بریفینګ ورکوو، ډسکشن به کوو، سوال جواب به کیږي او یو قرارداد به مشترکه طور پیش کړو، او بیا به میډیا ته هم خپله خبره کوو، او په مرکزي حکومت سره د دې خپلو مسلو د حل کولو لپاره به یو لیزان او طریقه کار له عمل جوړو.
د دې نه 2 میاشتې وړاندې صوبایي حکومت د صوبې پخوانی خزانه وزیرانو او بیا وروسته په قومي اسمبلی کې د خیبر پښتونخوا نه د قومي اسمبلی د ټولو غړو غونډې هم رابللې وي، او دغه غونډو کې هم ټولو حکومتي او مخالفو ګوندونو غړو صوبایي حکومت ته دا ډاډګیرنه ورکړې وه چې دوی به د صوبې د حقونو لپاره د صوبایي حکومت سره اوږه په اوږه ولاړ وي، ولې صوبایي حکومت د ډومبنې ګام پورته کړي. هم دغه رنګي خبره د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا اسمبلی کې پارلماني مشر سردار حسین بابک هم کوي، او وایي چې دوی به نننې غونډه کې ګډون کوي.
ګوره د سودو مسلې چې دي، زما یقین دار چې زموږ د عوامي شو پاتې سیاست چې دی هغه د پښتنو لپاره دی، نو چې څوک دا د پښتنو لپاره خبره کوي خدای زموږ خبره ده، موږ خپل خبرې به کله پښه کې شو، موږ بالکل یو سره خیال یو، او موږ حکومت کې نو دا خبره زموږ خبره ده، که دا حکومت کې زموږ په دې خبره ده، موږ خوشاله خبره ده، دې دې باندې بالکل موږ دې د سودو د مسایل کې بالکل د حکومت سره بشا بشا دی، نو حکومت هم دا خبره کوي تاسو را پاسي او دې شي چې کوم مسلې زه را پوهه کړم، دا کوم مرکز سره متعلق کوي، دا څه وجه سره متعلق کوي، بالکل ان شاء الله په دا ډول دې شي د خلکو د حق لپاره، دې شي د امن لپاره، موږ دې شي کوم سره بالکل شاپه شاول اړ
د یادګیرنې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د وخت نه په مرکزی حکومت دا تورونه لګوي چې مرکزی حکومت د دوی سره ښه سلوک نه کوي او نه دوی ته د دوی د صوبې حق ورکوي. ولې مرکزی حکومت مشران دا وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت په خپل خپلې پریزې نه ترسره کوي او دوی د اولس د قهر نه بچ کېدلو لپاره ټول تورونه په مرکزی حکومت لګوي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه وایس آف امریکا ڈی وی ریڈیو خبری خبرونه لا تمام لري موږ سره اوسه. د امریکا خارجه وزیر جان کیری غږ کړی باید روس او یوکرین د شخړې هوارې لپاره یو بل سره نیغ په نیغه وویني. د دفاع وزیر چک هیګل وایي دا وخت دی چې د یوکرین تحفظ او خود مختاری کې مرسته وکړو. نور حال په د وایس آف امریکا یو رپورټ کې زموږ همکار نوشیروان قلندر باندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر چک هیګل ویلی امریکا د روس سره ګډ فوزی مشکونه منسوخه کړی دي، او د امریکا د فوز سرلخکر جنرال مارټن ډیمپسی ویلی په یوکرین کې د روس فوزی مداخلت وروسته صدر باراک اوباما ته سفارش لیږلی چې د امریکا او روس ترمنځ د فوزی ډلو تګ راتګ وځنډول شي. د شورو پر ورځ د سینټ د کمیټې یوې غونډې ته د وینا په وخت امریکا دفاع وزیر چک هیګل وویل چې امریکا د یوکرین ولس سره په کلکه ولاړه ده او د یوکرین د تحفظ او خود مختاره پورا ژمنه کړې ده. چک هیګل وایي
This is a time for wise and steady and firm leadership. And it's a time for all of us to stand with Ukraine.
دا وخت کې غږ پورته کړو او د یوکرين عبوري حکومت سره پکل کو درېګو او د یوکرين د خلکو او د دغه هیواد خود مختاره کې مرسته وکړو او موږ دغه کار کوو. چک هیګل زیاته کړه چې یو خوا ک امریکا د روس او یوکرين ترمنځ د توتري خالي را کمولو هڅو کې بوختي، بل خوا د یوکرين د دریز مکمل مرسته هم کوي. د امریکا د فوز سرلخکر جنرال مارټن ډیمپسی د سینټ کمیټې غونډې ته وویل چې د روس جرنیل ته په ټلیفون ویلي باید خپل گاونډي هیواد سره روانه کښاله کې د صبر او زغم نه کار واخلي. جنرال ډیمپسی نور صدا سی ویل
I spoke this morning with my Russian counterpart, General Valery Gerasimov. I conveyed to him the degree to which Russia's territorial aggression has been reputed globally.
دی وای د روس همسیال جرنیل سره په ټلیفون خبرې کړي، ما ورته پیغام ورکړ چې د یوکرين د خود مختاری خلاف ورزې نه دی واپس شي، او دا مې ورته ویلي چې باید د یوکرین سره دی د سفارتي لارو د مسلو حل ولټول شي. بل خو د امریکا خارجه وزیر جان کیری د روس او یوکرین ترمنځ د نیغپنیغ ملاقات غږ کړی دی چې مقصد یې د یوکرین جزیره کریمیا کې راپیدا شوی پوځي کړکیچ هواره کې مرسته کول دي. دا خبرې نوموړي د شورو پورز پیرس کې د روس خارجه وزیر سرګی لارو او د یوکرین عبوري حکومت خارجه وزیر اندره سره د ملاقاتونو ورستو کړی دی. دغه ملاقاتونو په وخت د برتانی خارجه وزیر ویلیام هیګ هم د جانکیری سره موجود وو. اخوا د ناټو سیکرټر اندره فوغ راسموسن ویلی چې په یوکرین کې د فوزی مداخلت په سر به د روس سره اړیکو ته بیا کتنه کوي. د امریکا خارجه وزیر جانکیری د پریس کانفرنس په وخت ویلی چې د روس خارجه وزیر سرګی لارو سره ملاقات کې مشکلات مخې ته راغلي، خو زیاته کړې ده چې د خبرو اترو عمل به جاری ساتي. مطبوعاتی رپورټونه دي چې روس په نړۍ کې د یوازې کېدو نه بچ لپاره د ځینو ملګرو هیوادونو سره سفارتي اړیکې تیزې کړې دي، او په دې لړ کې د ټلیفون د لارې د شورو په ورځ د جرمني چانسلر انګلا مارکل سره خبرې کړې، خو دغه خبرو لا څه تفصیل مخې ته نه راغلي.
دا وایس اف امریکا ټي و رادیو ده.
ګران اوردونکو، د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نو وائس آف امریکا ڈی وی ریڈیو خبری خبرونه ته غوږی. افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کینګ وای افغانستان ته د دوی تک د ملګرو ملتونو قوانینو سره سم وو. د زیاته کړې کې چې افغانستان د امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک نه کړو نو د کال اخره پورې به امریکایي اتحادي ځواکونه د افغانستان نه وځي. خوای دوی به انتظار کوي چې د افغانستان نوی صدر سره د لړکی کوم پرمختګ وشي. نور حال په د ډیو ریډیو خبريال کمال صدات په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر جیمز کینګ وایي چې د افغانستان ته د ملګرو ملتونو له قوانینو سره سم تليدي او کمونیتی تړون تر 2014 کال پورې امضا نه شو نو دوی او د نټو د غړو هیوادونو ټول فوجیان به افغانستان نه ووزي. همداشان کینګ وایي چې که افغان جمهور رئیس امید کرزی دغه تړون امضا نه کړ دوی به لارتون کې جمهور رئیس سره په دې اړه خبرې اترې وکړي. ورځې وړاندې افغان جمهور رئیس امید کرزی له امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ سره په امریکا کې د نورو خبرو ترڅنګ ویلی ول چې امریکا افغانستان ته د خپل ګټو په خاطر راغلی ده او همداشان د دوی په کړنو یې نور نیوکی هم کړی وي. خو اوس په کابل کې د امریکای سفیر جیمز کینګ وایي چې دوی د نړیوالې ټولنې په مرسته او د ګډو منافعو په درلودلو سره افغانستان ته راغلی او دلته له تروریزم سره مبارزه پیل کړې ده. د دې په خبره دا مبارزه مو ځکه پیل کړې چې له همدې ځای نه په موږ باندې برید وشو، نو په دې اساس موږ دلته راغلو ترڅو له تروریزم سره مبارزه وکړو. نو موري دا خبره هم وکړه چې له تروریزم سره مبارزه ډیر وخت اړتیا لري او په دې اړه موږ باید د اوږدمهاله اړیکو لپاره له افغانستان سره امنیتی او دفاعي تړون ولرو. د دې په خبره باید چې دا تړون د کابل او واشنگتن ترمنځ زر تر زر امضا شي. نو موري چې د افغانستان شمال بلخ ولایت ته تللی وو په خبري ناشته کې وویل چې دوی د دغه امنیتی تړون په د نټو پس ازمان کې هم خبرې کړې دي.
But I want to be very clear, that is not our preferred outcome. We want our relationship to continue, to have the BSA signed and to continue.
دی وای مونږ د نټو د غړو هیوادونو د دفاع چارو له وزیرانو سره دا وضیحه کړه چې له 2014 کال وروسته هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړو او افغان امنیتی ځواکونه به ورزو. خو دا چې دغه تړون نه امضا کول مونږ بي باور کړیو او مونږ له ستونزو سره مخ کړیو. زمونږ هڅې دا دي چې دا ستونزې زر حل کړو او هیله لرو چې دا تړون به امضا شي. دا چې جمهور رئیس کرزی دا تړون نیم زکوی او راتلونکو جمهور رئیس ته پریږدي په دې اړه د کابل او واشنگتن ترمنځ په اړیکو کې کوم تغییر نه راځي. خو دا چې تر اوسه پورې دا تړون نه د امضا شوی د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي. نو موري دا خبره هم وکړه چې کدی 2014 کال تر اخیره پورې دا تړون امضا نه شو په هغه صورت کې به امریکا دا هیواد پریږدي، او که امریکای دا هیواد پریښودو نو دا په دا معنا ده چې د نټو د غړو هیوادونو ټول فوجیان به هم له افغانستان نه ووزي. د کابل او واشنگتن چرواکي دا خبرې په داسې مهال کې کوي چې په دې وروستیو کې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی تړون په سر لنجې سختې شوي او لا هم روانې دي. خو له دې سره سره لا هم نه د ده معلومه چې آیا د غتړون به همدا وکمن حکومت امضا کړي او کنه، او که امضا یې نه کړي راتلونکي جمهور رئیس به د تړون په سر له اړوند غاړي سره کومې موافقې ته ورسیږي او کنه. دا ټولې هغه پوښتنې دي چې په افغانستان کې به له انتخاباتو او د نوي جمهور رئیس له ټکنې وروستو ځوابیږي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د کال 2014 وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو لپاره ضروری ده چې افغانستان د امریکا سره لوړخیزه امنیتي تړون لاسلیک کړي، خو صدر کرزی دا تړون نه لاسلیک کوي او راتلونکي صدر ته پرېږدي چې هغه لاسلیک کړي. په دې باندې چې دا امنیتي تړون افغانستان ته لاسلیک کول پکار دی او کنه، د ډیوه ریډیو خبریال کمال سادات په مزار شریف کې خلکو سره خبرې ترې کړې. د دې خبرګونې غستري دا تاسو ته وړاندې کوو.
نوم مجور رحمان شاب دی وردګ ولایت څخه. زما په خپل نظر د کوم امنیتی تړون چې اوس د امریکا سره کیږي دا کوم شرطونه چې کرزی ورته وړاندې کړي که په دو شرطو مطابق کیږي دا ښه دی، او که دو شرطو خلاف یا دو کې یو شرط هم نه مني دا زموږ په تاوان دی، هیڅکله زموږ په ګټه نه دی، باید امضا نه شي. زما له فکره دا لومړی چې ویلي دي چې صلح ته د مخالفینو راوستل دا لومړی شرط دی. کله چې مخالفین صلح ته راشي د افغانستان په داخل کې هغه هم باید د جرګې د بلې جرګې په مطابق د هغو هم نظر واخیستل شي، په ګډه داسې پوښتنه وشي چې بیا ورسه امضا که کنه، که چیرې امضا کېدو باید امضا کړو. دا ښه دی په نړۍ کې لکه سعودي عربستان یو شمېر اسلامي هېوادونه هم تړونونه امضا کړي دي، هم تړون ورسره شته دي.
زه نور خان د کندوز ولایت اوسېدونکی یم. امنیتي تړون په باره کې زه دا وایم چې امنیتي تړون باید وشي. امنیتي تړون د افغانستان اقتصاد کې ډېر فرق وروشي، افغانستان اقتصاد ډېر قوي شي چې امنیتي تړون وشي، بلکې د میژ دولتی که سونه تا گرو تا کنه پا دلیاری که بازی دست زینه که چه امنیتی خروپی دی ازوت لای روت لای شی کنه، نو امنیتی ترون دغه پرا دیر رو خد گیارا چه امید کرزای و که نو اتمی
زه حاجی میرالان دی جلالآباد اوسېدونکی یم. باید وشي ځکه دا د افغانستان د خلکو ګټې لپاره دا خو ډېره مهمه دی. امنیتي تړون چې خلک په آرامه باندې ژوند کوي او کاروبار ډېر ښه کوي، مثلا کارخانې نور هر څه تجاران دلته کولی شي خپله سرمایه کار واچي.
زه احمد شاه عاقب له کابل څخه. ولا نن سبا د حالاتو ته چې ګورو نو حالات ورځ په ورځ په خرابېدو باندې دي، او د افغانستان اقتصاد مخ په صفر باندې روان دی. نو موږ د کرزی صاحب نه دا غواړو چې زر تر زنه د امنیتي تړون لاسلیک کړي او آینده رئیس جمهور ته دې نه پرېږدي. بالکل موږ نظر هم دغه دی ځکه چې اقتصاد زموږ په روپ او روپ خرابېدو باندې دی، نو د اقتصاد د ښه کولو لپاره دا ضرور دی چې موږ باید امنیتي تړون زر تر زنه لاسلیک کړو.
کمال سادات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د یو نوی رپورټ نه معلومه شوې ده چې په شام کې په شخړې کې اخته ټول وسله والې ډلې جنګي جرمونو او د انسانیت پر ضد جرمونو کې ککړ دي. په دې باندې د وایس اف امریکا یو رپورټ درته د کلیم افضل په غوړه باندې کوو.
د ملګری ملتونو تحقیقاتي کمیشن وایي چې په شام کې دریو کالو راسې د روان جنگ خاتمه نه ویني. دوی دا هم زیاتوي چې د سره سره په شام کې د بیرحمه قتل و غارت کم چې د ټولو ډلو لخوا شروع شوی د هغې هم سي اختتام په نظر نه راځي. په جنگ کې تر دې وخته پورې 1,30,000 پورې خلک وژل شوي او تر 90,00,000 پورې د خپلو کورونو نه نورو سیمو او هیوادونو ته په کډې کولو مجبوره شوي دي. د ملګری ملتونو د دغې کمیشن غړو نږدې د هغو ټولو کیمپونو دوره کړې چېرته چې د شام نه بېکوره شوي تنان د مایوسۍ او د تنهایۍ ژوند تېروي. په دغه تحقیقاتي راپور کې ګڼ شمېر خلکو سره مارکۍ او خبرې اترې شوي کوم چې د جولای کال 2013 او جنوري د کال 2014 ترمنځ شوي. د کمیشن چیرمن پاولو پینهیرو چې د برازیل قانوني سکالر دی وای په تازه راپور کې په لویه کچه شو بریدونو او په رهایشي علاقو کې د پوځي یا د حکومت پلویانو د معاصرې تفصیلات ښودل شوي چې له وجې عام ولس د مرګ جوبلو د خوراک قلت او د لوږې سره مخ شوي.
One of the most stark trends we have documented is the use of siege warfare. The denial of humanitarian aid, food and basic necessities such as medical care and clean water.
د ملګری ملتونو د شام په حق له د جوړ کمیشن چیرمن وای د شام په جګړه کې د ټولو ناوړه طریقه د پاتې کېدو د ځایونو محاصره په داسې شکل کې کول دي چې هغوی ته د ژوند بنیادی ضرورتونو شیان منی کول دي، لکه مثال چې خوراک، د صحت، د صفا او بوغ غوندې ضرورتونه. د کومې لوجې اولس دې ته مجبوره شوي چې یا خو لوګې ته غاړه کېږدي یا شکست ته مجبوره شي. د زیاتوی چې په دغه راپور کې مونږه هغه حالات کلم بند کړي چې څنګه حکومتي پوزونه او حکومتي ملیشا په عام ولس بریدونه کوي او ډیر په نظامی طریقې وجنې، جسمانی اذیت، په زور د خلکو عزت او عصمت سره لوبې کول او بیا خلک غیبول، کم چې د انسانیت پر ضد جرمونه دي. په دغه راپور کې د حکومت مخالفه باغیانو لخوا د شو جرمونو او د بربریت ذکر هم په تفصیل سره شوی. په اول ځل دا راپور د هغې باغی ډلو پیژندګلو کوي چا چې الرکا کې شخصي جیلونه جوړ کړي او پکې نیول شوي تنانو باندې سخت ظلمونه کوي. د کمیشن چیرمن وایي چې ټولې ډلې بغیر د محاسبې او د سزا د یری ظلمونه کوي او د جنگي اسلوب او د قانون پالنه هم نه کوي. دی وایي
The Security Council bears responsibility for not addressing accountability and allowing the warring parties to
د ملګری ملتونو د تحقیقاتي کمیشن چیرمن پاول اوپنهایمر وایي چې د دې ذمہواري د ملګری ملتونو په سلامتي کونسل پرې وځي، ولې چې دوی د دې مسلې تپوس نه کوي او دغه ډلو ته کولاو اجازه ورکړي چې د جنگي اصولونو په عملي وکړي. د سلامتي کونسل هغه غړي هیوادونه ذمہوار ګرځول پکار دي څوک چې په یو شکل یا په بل شکل د دغه ډلو حمایت کوي او د نړیوال د بشري قانون خلاف ورزي کوي. نوموړي د کم یو هیواد نوم خو وانغستو، خو په سلامتي کونسل کې د شام په اړه د یو شمیر قراردادونو مخه روس نیولې. سلامتي کونسل یوازې دا معاملہ اوس نړیوال د جرمونو عدالت آی سی سی ته لیږلی شي چرته بچ دا تحقیقاتي راپور د ثبوت په توګه استعمالیږي.
اوس باندې کوی وداریا چې د امریکای د حکومت نظر باندې کوي.
په قطبی نایجیریا کې په بیګونا نارینه او زنانه او ماشومانو باندې د لاندې باندې خونړو حملو نه معلومیږي چې په بوکو حرم نومې ترهګر ګوند باندې نور فشار راوړل پکار دي، اگر که پولیس او فوج په دا وخت سخت زور راوړلې دي. په تیرو هفتو کې په سوونو کسان په حملو کې وجلې شوي دي. دا حملی انتقامی کار روایه معلومیږي چې د پولیس او د سرکاري فوج د کار روایه په جواب کې شوې دي. په سیمه کې ناقابل بیان زور ظلم روان دی، په کم کې چې د سکول ماشومان ژوندي سوزولې شوې دي، د کلو بیګنا خلک په جمع وشتې شوې دي او کورونه ورلا وران کړې شوې دي. د فروری په 15 تاریخ تونلاري کیمرون سره په پوله پروت په ازګینو می کلی وروختل او د سلو نه زیات کسان پکې اوجل. سوره دې پس بهاما نومي کلی اوسوزولې شو او د کلی د 115 نه زیات خلک د کلی نه د تیښتې په وخت اوجلې شول. د فروری په 23 تاریخ یو ځل بیا په قطبین مرختی د نایجیریا کې تونلارو په بونو یادی نومي ځای کې د یو سرکاري کالج د سکول د ماشومانو استرل ته اور ورته کو او یو کم 1.5 ماشومان په اودو کې ژوندي اوسوزول. دا قسم حمله اوس د امروزا معمول جوړ شوی دی. د بونو یادی د قتلان ذمہواری یوې ډلې هم نه دا اخیستی، خو بوکو حرم په ډیرو داسې سکولونو حمله کړي دي چې په هغو کې د نایجیریا د قومي نصاب مطابق تعلیم ورکول کیږي. تونلاري دا نصاب د ګناه نه ډک ګڼي. که تعلیم یو ګناه ده نو بیا قتل څه شی دی؟ په داسې تباهۍ کې څه خیر دی؟ د قطبی نایجیریا خلک د شر، فساد او د ویرې ترهنه د آزاد جون تیرولو حقدار دي. هم دغه وجه ده چې امریکای نایجیریا ته د ترهګرۍ د چقولو د پاره د امداد لاس ور وړاندې کړی دی. موږ د قطبی نایجیریا د خلکو په هغو منډو ترړو کې دوی سره ملګري یو، کمی چې دوی د خونړی تونلاریتوب د مخنیوي د پاره وهي او د بوکو حرم او د نورو ګوندونو د نوغي وستو د پاره د نایجیریا د حکومت ټینګ ملګری یو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
گران اردوونکو وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو خبری خبرونه تاسو ورده دا وړاندې کولو کې ټکنیکی رخته موږ سره ملګری و پروډوسر وکیل خان او انجینیر و زینب دوی ته ډېره مننه وایو څو شیبو کې به د ډیو ریډیو سهار په خیر دو ساعته خبرونه پیل کیږي قربان به وي زموږ همکاران نهید سهار نوشیروان قلندر نظم ماوی جلیل د دو ساعتو لپاره تاسو نه اجازه غواړم د الله په نام